د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام ځوان فکر پیلېږي. د دې خبرونه قربانا به فریدا سیالوی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین براهیم تها سره ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو یې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او د دې ترڅنګ پر افغان نجونو او ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 15 کاله پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر خپل ټویټر کلی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 15 کاله مخکې د طالب ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار له نیولو سره سم په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې 8 ایراني ډیپلوماتان او یو ایراني خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې د دې کار په نتیجه کې به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو سیمو کې د سخت دریزو وسلوالو په بریدونو کې د څلور سرتیرو په ګډون وطن وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې درې ملکی وګړي او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې او پولیس وژل شوي. له دې جلا په کراچۍ ښار کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په مساخلو سیمه کې د ملیشات ځواک دوه سرتیری وژل شوی دي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به ایران ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویشل پیل کړی دي. په می میاشت کې پنټاګون اعلان کړی و چې په تیر وطن کې لټاکلي اعلان شوی اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږدولې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام د یز فریده سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په دې روستي و کې په بریټانیا کې یو شمیر افغانان چې د تخلیه په پروسه کې د هیوات راوړل شوی و دوی د بیکورکیدو لستونز سره مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ په هغه افغانانو کې چې دغه هیواد ته راوړل شوي دي په 15 کې یو تن د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخ دی. خو په ټوله کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان وتلی دي او بیلابیلو هیوادونو ته تللی دي په څه وضعیت کې دي؟ په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت به نن په پروګرام کې ورباندې خبرې وکړو چې دوی د افغانستان نه د وتلو لپاره سختې لارې انتخابوي. د دغې لارو نه یو هم د ترکیه او ایران لار ده چې دوی د ترکی او ایران لارې یونان تر از یو دی یونان په سختو بو کې دوی هڅه کوي چې د دې لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زده نقص راپورونه هم راغلي دي او داسې ویل کېږي چې په دغه دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته د رسیدو په لټه کې دي په دغه هیوادونو کې ډېر زورول کېږي. خو په ټوله کې حل لار څه ده چې افغانان وکولای شي د دغه انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي، هلته کار وکړي او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغه دوه هیوادونو لاره غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي څه ډول سونځي کالي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو د اقتصادي چارو کارپو ابور احرار مسپور دوی بر سره خبرونه کوي او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر راغلی. اغلی مینی په پیل کې تاسو ته راځم. زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځان یونان ته ورسوي او د یونان نه وروسته نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. تاسو په پیل کې راته په ترکیه کې د افغان کډوالو هغوی که په ویزه راغلی دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلی دي د ژوند حال را سره شریک کړئ.
ډیره مننه اغلی سیال. اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو راکړ او زموږ پوښتنه مو کړه. راځم تاسو سوال ته. په ترکیه کې د افغانانو ستونزې یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشت دي یا پاتې کیږي یا غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، هغه ستونزې ورځ په ورځ ډیریږي او ډیرې دي ستونزې جدي دي. کدی ستونزو ته لاسرسی پیدا نشي او دا ستونزې هوارې نشي، دا ورځ په ورځ زیاتېدونکې دي. مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیې په سرحد کې ځوانانو باندې ډزې کیږي، ځوانان وژل کیږي، ځوانانو سره غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک کیږي او بیرته د ایران خاورې ته شړل کیږي چې هلته د زناور او د غلو لاس ته ورلیږي. دا ډیره مهمه او جدي ستونزه ده. په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي په دې لارو کې ورکیږي. تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورک شوي دي چې زه ترنه خبرې ما. همدغه سي دریم مشکل جبري ریپورت ده. هغه لکان چې اسناد نه لري، هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجه نه خپل وطن پریښی دی، هغې د جبري ډیپورت کیږي او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت د هغې په همغږۍ او د هغې په یعنی د هغې د ورسره هماهنګ دي په دې جبري ډیپورت کې. نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده. بله ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډېر شمېر تقریبا د زرهاو په شمېر باندې افغانان ځوانان خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي، امنیت ملي کارمندان دي، هغې د باندې دي او د هیڅ در نه د راوتلو په چار لار باندې پوهیږي او نه په وازور پریدي او نه د زنګ وهلو اجازه ورکوي. نو دا یو ډېرې ستونزې دي، هغه ستونزې چې مهمې دي.
اها مننه امینی صاحب. تاسو اشاره وکړه چې دغه افغان ځوانان چې دغه هیواد ته درغلي دي یا که په دې هیواد باندې تیریږي غواړي چې یونان ته ځان نه ورسوي، د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي. که دغه حالت راته لږ تشریح کړي. د قاچاق یادونه مو هم وکړه چې ځینې تختول کیږي، بیا د کورنیونه پیسې غوښتل کیږي. دغه کار څوک کوي؟ د ترکیې پولیس کوي که هلته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نیسي؟
بله بله، دا کړنې تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو اولته یو ګډوډي رامنځته شو او ټول خلکو غوښتل چې افغانستان ترک کی. نو په هغه صورت کې ډېر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغه نور موساد سره وظیفه لرله، هغه غوښتل چې افغانستان ترکی او وسم غواړي چې ترکی. نو هغه په ډیر تعداد کې را روان دي. همدغه د ایران خودرته نشم ویلی چې ایران ډیر ستونزو سره هلته ځوانان مخ دي، کورنۍ مخ دي هلته. نو د ایران معلومات خو په هر صورت خو په ترکیې په سرحد کې چې کم پیښې کیږي او کم پیښې ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي، دا ډېرې جدي دي. په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسوي تقریبا په سلګونو تعداد کې په شپه باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو دخوانو. نو دغلته په ډله ییز شکل باندې دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وایي. هغه دوه کندې د ترکیې د دولت دخوان او د ترکیې په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمې خردار او تیږي دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غورځول کیږي یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوي او بیرته وزي د بلې کندې ته ځان وغورځوي. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیفه دي، ځینې ځوانان چې مثلا سر یې ولګیږي دلته خپل خپل ژوند د لاس ور کوي دا غین اورسته به چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي کده ترکی پولیس دی کده ایران پولیس دی مدل تور باندې دز کیږي مخ کی بر باندې دز کیدل هغه دز د سوي چې سړی به نه خوګو خدا اوس د دز ور باندې کیږي چې عمل ته ځای پزې کیږي دا هغه خلک هغه ملګری هغه افغانان چې د خاطر اوري او خپل سترګو لیدلی ما خپل سترګو لیدلی دا هغه حالات دي کله چې د خاطر اوري او دلته د پولیسو دوخانه ونی ول شي که تعداد هر څومره یې دا غینه کالی وستل کیږي دا غېدو سامان هغه کم چې ور سره
بله منیسه
موبایل دې ټول ته ور چول کیږي او په ډیر بد شکل سره وهل کیږي او بیرته پامدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل کی اړول کیږي چال ته د الته ورته غل امدغه سیخ کتابچان امدغه نور زناور دغه ورته ناستی الته او دغه خوراکیږي او دغه لاسونه تولیدي دا ډیر جدي او ډیر خطرناک ستونزه ده
دغه افغان ځوانان چې راځي تاسو ته ونه وکړه چې په دغه تیریو کال کې په زور شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلی دي افغان ځوانان مو کتلی دي چې دغه وضعیت سره مخ شوي دي ولی د دغه ډول ستونزو سربیره بیا هم نور افغانان در روان دي آیا دوی د دغه لارې د خطر نه ندي خبر یا چا ورته یې پاړه ویل نه دي یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وایي چې هیڅ ستونزه نشته خو چې کله ورسیږي بیا ستونزې ډېرې وي
اغلی دا زه یو ځوان موجوده در کول شم په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وي او ایل په دې شتیر شلو کلو کې پانتون یو پانتون تلاړه لول ته ذکر وکړلی همدغه سم خپل مکتب می خلاص کړ همدغه سم پانتون ته لاړم درس می او خپل وطن په اړه معلومات ترلاسه کړل هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږي هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې په داسې سختو لارو باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پویږي بیا هم راځي دا زمونږ د سیاسونو او زمونږ د مشرانو د غلطو پریکړو د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زمونږ دغه ځوانان چې د ملا تیرګن کیږي د یو هیواد او به چې لوست ځواني او په اوس دغه تیرو دوه کالو کې خو ټول لوست ځوانان راوتي د افغانستان نه هلته چې هغه حالات ته ګوري دا څه رقم حالات ده چې اوس زمونږ په وطن کې روان دي مکتبونه ښوونځي بند دي همدغه سې د اقتصاد چارې نیمګړې دي همدغه سې نړیوالو سره اړیکې درته ووایم همدغه سې نورې ډېرې ستونزې مذهبي یعنی زه درته چې د ستونزو لیست درته وښایم نو دوه درې ساعته به ونیسي ستونزې ډېرې زیاتې دي ځوانان درک لري ځوانان پوهیږي ځوانانو انټرنیټ ولیده ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کومه خواته روانه ده او مونږ کومه خواته کور کشول کیږو یا مونږ کوم طرف ته وروړل کیږو په زور باندې په دې باندې پوی دي مغز په دې باندې خلاص دي نو په دې خاطر باندې خپل وطن درک کوي او غواړي چې نور وطنونو ته لاړ شي هلته درس ووي هلته یو چیشه یو خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړه کی هغه جوړي او همدغه سي د خپل کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دا غیته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزه حل شي مننه
امیدي سب د ډیپورت مسلې په اړه کار ته ډیرو اس تاسو مخکې ویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکونکو دی یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهال ته درځي او بیا روس دوی چې پری ډیپورت کیږي کله چې دغه کسان د ترکیه پولیس نسی بیا رسمن سفارت معرفي کوي څومره ته دی خطر شته چې دواړه لورونه یو داسې د لارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللی دی بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتیدلی دي او تللی دي هلته پناه وړی ده څومره د دوی ژوند دغه ریپورت کول نور په خطر کې اچي هغوی چې تاسو کتلی دي چې بیرته افغانستان ته راغلي احوال ورنه لري چې په څه حال کې دي
بله اغلی سیال ډیره مهمه پښتنه او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه پښتنه یو رسنۍ زموږ څخه نه ده کړی او زموږ پښتنه نه ده کړی بله کم ځوانان چې هلته په نظام کې افسران وو همدغه سي د امنیت ملي کارمندان وو همدغه سي د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه هنوې فساد ځوانانو ځان ایسته دی او سم غواړي څوک چې په ایران کې دی هم غواړي چې اروپایي مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجه د نورو ستونزو د وجه نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي دغه سی په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم شمیر د زرګون نډیر دی هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه مرارسوله دی خودل تا زین نیول شوی دی پولیس د خوانه او چې پوه شوی چې دا نظامیان دي هغه په کمپونو کې ساتل شوی دی او ساتل کیږي زین ورګ دی او تاسو ویل چې جبری ریپورت جبری ریپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کم هیواد چې مربوطه دغه هویت لري دغه انسان یا دغه نفر دغه هیواد قونسلګری یا د سفارت یا دغه خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او دغه د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبری ریپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه څه کال رامنځته شوی دی چې په زرګونه او په لسګونه نظر حالت مهرباني
تاسو دا مور کړی تاسو غږ مخکې قطع شوی و
مننه زما غږ اوس شته
او تاسو دا مور کړی اوس مو غږ
دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ته سپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغسې دی لکه یو شخصي دیره یا یو شخصي میلمستون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي طبعا چې افغانانو کې هغه سیاسونه او هغه خلک تجاران چې ډیرې پیسې لرلې هغې په ترکیه کې سرمایه ګذاري کړې ده ټول سفارت او قونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغې د په واک کې دي د همغې د سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډېر سخت سره مخ دي هغې د ته هېڅ توجه نه لري او هغې د ته بېخي دروازې بندې دي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ډیپورت چې دی دا د سفارت په همغږۍ باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ډیپورت روان دی دا ډېره یو مشکله ستونزه ده غټه ستونزه ده په دې خاطر چې یو ځوان یوه کورنۍ تقریبا خپل ځمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو یو قرض راواخلي یو تقریبا یو 2000-3000 ډالر راجوړ کې او د خپل بچی د اقتصادي ستونزو یا د سیاسي ستونزو د وجې ترکیه ته راولېږي چې دلته به کار وکړي او یو څو ورځې به خپل ژوند مخې ته ویسي هغه چې دلته راورسیږي او د پولیسو دوکانه ونیول شي په درېمه ورځ باندې ډیپورټ کیږي او که ډیپورټ نه شي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېره جدي ستونزه ده بله ستونزه چې د ورکو شوو ځوانانو ده تقریبا د زورو نه تعداد پورته کیږي زه چې څونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال یم ماته ټول ملګري چې پوهیږي دا ځوان کې ما په سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وژل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیره د برخلی پیا چې مور او پلار یې ورته په افغانستان کې پته مدي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل دی دلته پراته دي او څوک د پښتنې نشته دی او نه دولت نه سفارت نه دی د انتقال نه دی د پښتنې او نه دی د شناسایی کم د سي لغشته دی بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې همدغه په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته خو کار کول ته دغه تسوګ نو پری دی همدغه په ایران کې په ترکیه کې خو په ترکیه کې دلته د سي او ټولنه د ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسي پیدا کړي او د دې د حل په باره کې د ترکیه دولت سره خبرې وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شنو بيخي منګ نه بيخي د توجه ګرځیدل د رازم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیواله موسسي دی او نړیواله هغه موسسي چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي لکه ملل متحد شو یونسکو شو له همدغه یونیسف شو دغه ټول موسسي هم زموږ څخه مخ ګرځول دي او د افغانانو بيخي توجه نه کوي دلته چې کوم افغانان دي هغه د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت ترلاسه کړي چې د ورته کیملی کوي ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هیواد کې حق دی هغه حق نه منګه محروم یو دلته دوه کال کې چې ماری زکړه ده د کیملیک د پاره اوسه پوری ماته توجه نه شوی
مننه امینی صاحب تاسو به تر ګرځم په دې خبري وکړي ولی په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایداران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړې ده یو ټولنې نه جوړ کړې چې د افغانانو په درد وخړل شي اوس په ورشو اوریدونکو سره په کرخه ده سلام ستړي مشي
ټول اوریدونکو ټول مسافر ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم
ستړی مشي زابلی صاحب له غزنی نه بخیر راغلی. زابلی صاحب، که څم تاسو په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلوده تجربې شریکې کړې دي، خو ډېر له تاسو نه اورو. امینی صاحب، یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې په دې وروستۍ کې دغه ځوانان چې په قاچاقي لارو ورځي له زورو ډېر یې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسو چې دغه لار کتلې ده ورباندې تللي یاستئ، له تاسو ډېره ورو.
بله، همداسې ده، متاسفانه هر لوري، یعنی کله چې داستا د ځواب په جریان کې ماته تقریبا ډېر لوړ شمېر هغه ترخې خاطرې راته یادې سولې. نو واقعا دغه لارې، دا قاچاقي سفرونه، هغه که د ایران کې، که د ترکیه کې، که د یونان کې، که د لندن کې، که د هر هېواد کې، واقعا ډېر زیات سخت دي. خو فرق به ځینې ولري، نسبت د ترکیې سفرونه نسبت ایران ته ډېر سخت، خو ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیر لري ده، ترکیه لري ده. نو ایران ته سي موږ کله هم له نیمروز حرکت وکړو، نو ټول د سفر ترخه خطره خطره وای. خو یو څه زه یادول غواړم، کله چې موږ هغه مرز ته ورسېدو، پر هغه مرز لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه، دا کانال چې ول سوی ده، پر دې سرحد چې کانال ول سوی ده، دا کانال ډیر زیات زور و. هغه ایرانی قاچاقبران موږ په ډیر لري فاصله کې پریښولو، داسې لار مسیر راوښو، ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لار سی، مخته 1500 متره مخته تاسو ته کانال راځي. هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې، یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلي، یا به پړي در سره یې پغه کې به ځان شو کوي. هغه ځوانان خو څه ناڅه پر انرژي و، هغه ځوانانو یو تعداد پر حد سره ځان شوکه، ځان یې ورغورځوئ، لږ ځای هم ځان وخیځوئ. خو راته ډېر ترخه سي و، هغه هغه له ځینو کسانو سره، نورو کسانو سره چې هغه مېرمنې وي، هغه ماشومان و، هغو سې هلته ځان ورغورځاوه، یا موږ په څادرونو په رسیو ورشوه کول، هغه ډېر ستونزمن و. کله چې یو مورکۍ هلته شوه کوو، په ډېر زحمت یې شوه کوو، هغه مورکۍ چې لاندې شوه کېږي، بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي چې 4 کلن 15 کلن ماشوم وي. هغه مورکۍ ډېره زیاته ناقراره وه چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه را شوه کېږي. خو بله یې له موږ سره هېڅ یوه لار نه وه، ما سوا له دغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي او په قط لاس ونیسي، پله ونیسي، تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو د یاګر کې. خو دا ماشوم سي موږ ته بله لار نه وه، مجبور په دې وسي باید ور وغورځوو د یا هلته په هوا کې ګر کې. هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو تر څو دی په لاس ګر کې، یا یې هم په څادر کې ګر کې، یا توره تاریکه و، موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه. هغه ماشوم دی ګر نه کو، لاندې غدار سو، ډبرې وې، ډېر سخت خراب ځای و، کنډې کپر ځای و. هلته دغه ماشوم سوي نارې، دغه مورکۍ ژړا، دغه مور و پلار هغه بدې ورځ، یا دغه ماشوم ټپي کېدل، زما په زړه یو داغ شو و. هېڅ یعنې د توان خبره نه وه چې څوک یې وزغمي.
زابلي صاحب، اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمینه دوی وایي چې نشته، دا نو ځکه د دې لپاره چې وکولی شي کورنۍ ته د قل نفقه برابره کړي، زي یا ترکیې ته یا ایران ته چلته کار وکړي، دغه ځوانان چې تاسو ونی مشوره ورته څه ورکوئ؟
که څه هم موږ په دې 100% موږ تاسو مطمئن یو، یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي، خپل کلی پرېږدي، خپل پټی پرېږدي، خپله وظیفه البته کې ولریم او دی یې پرېږدي، دا د یو مجبوریت پراساد، یعنی 100% زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ، خپل مور پلار بچي میرمن شاته پرېږدي او دی په قاچاق سفر وکړي. حتما به دلته ناخوالي، هغه اقتصادي، هغه ډول ډول ناخوالي به په دې هکله یې چې دی ځي. یعنی زه خپله هم تللی وم، زه له ښې ورځې نه وم تللی، البته حتما به ما ترخه لیدو چې زه تللی وم. نو مشوره مې ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څه ورکوئ، ځکه چې دوی ټول له مجبوریت نه دي. مشوره مې زموږ حاکم حکومت ته داده، زموږ هیوادوالو ته داده، چې هغه ځوان چې نن د ملا تیرې ده، نو دا تیر موږ باید مات نه کړو، بلکې باید لا یې ورغوو. ځوان ته دلته د کار زمینه، د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده. که موږ ورته د کار زمینه، یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمینه ورته برابره کړي، هغه ځوان هیڅکله نه غواړي. راځئ داسې به نه وایو چې تیزر تا ټوله زما، نه، باید دا هیواد د ټولو ده، دا هیواد به په ټولو رغوو. نو که ټول د هیواد بچان وبولو، نو زموږ ځوان، زموږ ماشوم، زموږ هیڅ یو هیوادوال نه غواړي بهر ته په قاچاق تلل راتلل.
بندانه کور ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې و خپل تجربه د لمک سره شریک کړه. کور ودان امینی صاحب، تاسو تر ازما دلته زابلی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې د ماشومان او میرمنو قشقي سفرونه دي. د ځوانانو په اړه خو تاسو اشاره وکړه، د میرمنو او ماشومانو په اړه وایي، ځکه دغه لارو باندې زیاتره کورنۍ سفر کوي او هغوی غواړي چې اروپایي هیوادونو ته، د دغې دواړو هیوادونو له لارې بالاخره یونان او غزنه اروپا ته راشي. په ټوله کې څومره ماشومان او میرمنې تاسو کتلی دي چې دغه لارې انتخاب کړي او په دې لارې سفر کوي؟
ډېره مننه غلی سیال چې وخت هم راکړ او زموږ پوښتنه مو کړله. بالکل، تاسو چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې په قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بېلابېلو هیوادونو لکه بنګلادیش، لکه پاکستان شو، همدغسې د نورو افریقایي هیوادونو نم په دې لاره باندې راځي، تاسو وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی، د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي. خو خیر، په هر صورت دا دا قصه هره ورځ او هره شپه تکرارېدونکې ده او روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي. هو، ماشومان، ښځې، همدغسې ځوانان دا په دې لارو باندې راځي او دغه کم کانالونه چې ما درته وښودل، د وینه چې کله را تیر شي بیا نور تقریبا 15-16 ساعته پیدا مزل کوي چې کوم کلي ته چې د دې قاچاقبرانو هلته پکې مرکزونه دي او خپګاه ورته دی وایي، هغې ته ځانونه ورسوي. په دې لارو کې بېلابېلې پېښې رامنځته کېږي، کله چې موټر ټکر شي، کله چې مثلا دغه موټر کې یو کوچنی موټر کې 500-600 کسان باره سره د ښځو او ماشومانو، کله چې هغه ټکر شي تبن چې ټکرېږي ځکه چې د حد نه زیات وزن پر باندې بارېږي، او بل هغه په ډېر په سپیډ کې او په هغه خرابو لارو باندې په عمومي سړک باندې نه ځي او په هغه د چا خبره هغه په کچا لارو باندې ځي او ځان رسوي هدف ته، نو تبن چې دلته ټکر هم رامنځته کېږي، دلته غورځېدل او چپه کېدل هم رامنځته کېږي. ما په خپلو سترګو باندې داسې موټر لیدلی دی چې د زنانو او د ماشومانو چغې مې پکې لیدلی دي چې غورځېدلی دي، ټکر شوي دي، مړه شوي دي. او دغه کم مرض چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دغه مرض کې په سرحد کې دغه دوه کانال دي چې مخاردار دی، دلته هم ښځې او هم زنانه او هم دغه ماشومان په دې لارو باندې را وړي او په همدې ځوانانو سره یو ځای را وړي. دلته یو دغسې حالات رامنځته کېږي چې دلته هیڅوک د چا کومک نشي کولی او ځان وباسي چې پولیس را ونه رسیږي. او دلته د ځان ایستلو هغه ځوانان چې مثلا کو انرژي لري هغوی د خوځي ځان رسوي، او کم ماشومان او کم ښځې چې دلته پاتې کېږي هغوی د ډېر مشکل سره مخامخ کېږي. هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال چې زه راتلم هغې وخت کې خو ما درته مخکې ویل چې ډزې به کېدلې خو ډز خلک نه وژل. اوس چې کوم ډله ایز شکل باندې ډزې کېږي هغه خلک هغه په هغه ډزو باندې خلک وژل کېږي. موږ په خپلو سترګو تقریبا دغه څو ورځې مخکې دېرش کسان همدغسې وژل شوي. دلته رسنۍ نه شي تللی او نه اجازه لري، دلته کاسي او ټلیفون څوک ځان سره نه شي وړلی او نه اجازه لري، او نه چاته ټلیفون دلته پرېږدي او نه دلته ټلیفون کار کوي، ځکه هغې وخت کې انسان دغه مهاجر په خپل حالات کې چې ځان وباسي د دې حالات نه، نو دلته به کاسي څنګه وکړي؟ خو هغه خلکو چې په خپلو سترګو لیدلي دي، هغې خلکو کیسې کړي دي، موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، هغه هلکان چې دلته نیول کېږي. او راځم ستاسو پوښتنې ته، د کورنۍ هغه کومې کورنۍ چې په راواوړي دلته وان ولایت ته ځان راورسوي، دلته د مهاجرینو اداره ده، د ګوچ اداره سی په نوم باندې په هر ولایت کې مربوطه ده چې فنډ او مالی فنډ اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي، او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیې د دولت سره ده، یوازې نظارت کوي دغه ملل متحد دغه ماشومانو او دغه ښځو ته، د کوم چې کورنۍ دي هغې ته یو څه اندازه کومک او هغه کوم چې د سازمان ملل دخوانه دی هغه ورکول کېږي. هغه مشکل نشته دی، غچ کور ورکول کېږي، کرایم ورکول کېږي، او اکیملی کا اسناد ورکول کېږي. زمونږ اساسي ستونزه د ځوانانو ده، هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی، هغه ځوانان چې د ملا تیر دی د افغانستان، هغې د سره ډېر ظلم روان دی. موږ په خپلو سترګو باندې لیدي، زه یو خپله د همغې د ځوانانو څخه یم چې دوه کاله کېږي دلته زه یم او دغه ستونزې په خپلو سترګو باندې ګورم. روغتیایي ستونزې، ځکه ناروغه شمه یا اسناد نه لرم او په شفخانې ته لاړ شم، د هغې ځای نیول کېږم. که زه کار کوم په کوم ځای کې یو اسناد نه لرم د کار ځای نه نیول کېږم، که زه په کوم کور کې اوسېږم سره د هغه کور هم داسې ته نه شي نیولی چې یو کس یې ونیسي، ځکه دلته کرایې ډېرې لوړې دي، نو ته مجبور یې چې لس کسان یا پنځه لس کسان یو ځای شي یو کور ونیسي. دغسې چې یو ځای شي نو ته باندې دلته د دې په هره ناحیه کې استخبارات او خلک شته، د مهاجرینو پر ضد د دې مبارزه ډېره چټکه ده او ډېره پیاوړې ده، نو دا نیول کېږي او وړل کېږي ډیپورټ سنټر ته، یا که ډیپورټ ګوتې ونه لګوي یا مثلا بل کم ته وړل کېږي، ولته په کلونو کلونو ساتل کېږي. چې اوس فی الحال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په زرګونه ځوانان د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي، چې نه ورته وکیل ور پرې غوښتل کېږي، نه د وکیل حق لري، نه د پرواز حق لري، نه د ټلیفون حق لري. ټلیفون هم دلته په ترکیې ته کولای شي او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارډ به غواړي، او کارډ چې راغوښتل کېږي نو څنګه به راوغواړي. نو ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو. سازمان ملل باید زموږ غږ واوري. د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته، ځکه هغې په څه نه شي کولی او نه په دې خبرو باندې پوهېږي، او نه ډیپلوماتان لري، نه د دې د کوم دلته سفارت شته دی. موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو.
مننه کور ودانه مینی صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. بل اوریدونکی هم را سره په کرخه ده. سلامونه، ستړي مشي.
امالی خوري، سلامونه مې قبول که. سلامونه تاسو تاسو کارکوونکو اوریدونکو تاسو تاسو میلمنو ته میلمنه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړي مشي پختون صاحب، خیر اغلی. پختون صاحب، تاسو را ته وایي ساسي په سیمه کې بغلان نه څومره ځوانان دي ته زړه ښه کوي چې په دغې لارو باندې قاچاقي سفرونه وکړي، او د کار په اړه راته وایي چې هلته ځوانان فی الحال هغوی چې په بغلان کې دي د کار زمینه ورته شته که نه؟
اول خو یې دا خپل خبره درته واخله، زه د بغلان نه یم، جوزجان نه یم، بار بار ساسې اورېدونکم.
جوزجان
خبره داسې ده خوري چې بخشش کوه خوري کې دغه دی جوزجان چې دی د افغانستان د نورو ولایتو په شکل باندې دغسې ولایت دی. کم بیکاري چې په نور افغانستان کې ده په جوزجان کې هم دغسې ده، او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبور شوي دي او جی پر دغه کږو وژو لارو، الا چې بعضي وخت خلک خودکشي ته آمادګي کوي. خودکشي دغه درو چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي، هغه دی ولي نو هغه خو ستا پروا نه لري، دغه خودکشي ده نو نور څه شي ده؟ یعنی خلک دغه مجبوریتو و دغه خودکشي ته آماده کړي دي. نو خبره دا ده چې زموږ د جوزجان د ولایت څخه هم ډیر خلک ایران ته ځي او ترکیه ته ځي. هغه ورځې زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولی و، راړولی و، دلته راغی یو میاشتې تېره کړه یا یو نیم میاشتې تېره کړه، بېرته ولاړه ایران ته، نو بیا به د ایرانه ترکیه ته ځي. که همداسې په سلهاوو نفر دي. زما خبره دا ده خوري، دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو، د ټول افغانستان خبره به کوو. زما خبره دا ده دا چې اوس موږ جهان ته احتیاج یو، او دا جهان و موږ ته د ګدایګر په سترګه ګوري. دا چې سفارتونو په سفارتو کې مو خبرې نه اورېدل کېږي، دا ټول زموږ یو خو زموږ د بې اتفاقۍ نتیجه نه ده، او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده. چون چې په افغانستان کې کار نشته، د افغانستان خلک بیکاره دي، اقتصادي فقر د خلکو د مانګره سوی دی. نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیچو سترګو، او بیا خلک الته په چیچو سترګو ژوندګي کوي، او خلک دوی ته د یو حقارت په سترګه ګوري. کچیری زموږ په وطن کې موږ ته کار پیدا شي، څلور سوه دي په ایران کې نه راکوي، درې سوه دي په افغانستان کې ورکړي، خو کار دي ور پیدا شي، دایمي کار. دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، دا د جهان مسؤلیت هم جوړېږي. زما پیشنهاد دا دی، اوس نن تاسو ګورئ خوري کې که پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره بې عزتي کوي، دا مسکنت دی. که نه موږ د پاکستان سیالان یو، د دوی همسایګان یو. که یاران زموږ سره بې عزتي کوي، کله د هلمند عقابه بانه کې، کله د کلماتان بانه کې، کله تحقیق بانه کې، کله دا وکي، کله دا، زموږ د مسکنت نتیجه ده. که نه موږ د دوی سیالان یو. افغانانو خپل غرور او باتوري هر چا ته ښولې ده. که داسې چې په ترکیه کې موږ په حقارت کې، لکه دا وړونو چې وویل چې موږ بې پروسسه وو، بیا په حقارت کې زندګي کوو، دا زموږ د غربت او مسکنت نتیجه ده. زه یو پیشنهاد و نظام ته لرم، او یو پیشنهاد و جهان ته لرم. په یوې دقیقې کې در خلاصه کوم. دغه کومکونه چې جهان زموږ سره کوي، که چیرې واقعا دا کومکونه خیانت سره نه تړلی دغه کومکونه چې زموږ په زیربنایي پروژو کې وکړي زموږ ته دې په مقابل کې د کار راکړي بره به نه ملا خیانت کولی شي نه به کریدار خیانت کولی شي نه به ملک ته کری خیانت کولی شي اوس دا سرویګانې چې روانې دي زما خوره کې ته په خدای باور وکړه زه قسم نه خورم ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده دا ټوله په خیانت روانې دي هغه سړی سروې کېږي چې واسطه لري انډیوال لري هغه سړی د سروې نه پاتې دی نو که داسې وي چې جهان مړ سره کومه کوي دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي هم به د خلکو د غربت خلاصو او نظام ته م پیشنهاد دادی که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي واقعا د خپل د معاشو څخه دې راکښته کي نن په دوی کې د دوی په مامورینو کې خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې د یو معلول د درو کالو معاش دی یعنی یو قاضي یو لک معاش لري دا د یو معلول د درو کالو معاش دی موږ سره میاشت درې زره کوي که دغه معاشونه نو کې راکښته کي دا پر زیربنایو پروژو باندې په کار واچي خلکو ته به کار پیدا شي هم به موږ د پیغور خلاصو هم به د عقارت خلاصو هم به د تانو خلاصو
مننه کور ودانه قاري صاحب ژوندی اوسې هیله منده یم چې د حسنی حکومت چارواکي ساسي غږ واوري او دغه وړاندیز چې تاسو دوی ته درلود دوی پلی کړي او وکولی شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي یا خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي په افغانستان دننه ورته د کار زمینه برابره شي امینی صاحب تاسو ته راځم په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشتون خبره وکړه تر هغه ځایه چې د ترکیه په اړه په دغې وروستۍ یو څو کلونو کې د جمهوریت له سقوط وړاندې او له هغې نه وروسته راپورونه او معلومات شته دا دی چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلی دي هلته یې خپلې سرمایې وړې دي ولې د دې چارواکو د دې سرمایه دارانو په شتون کې تاسو لا تر اوسه نه استئ بریالی شوي چې یو ټولنه هلته ولرئ
مننه غلی سیال دا هم یو د ستونزې یو ارث دی چې دا هم یو غټه ستونزه ده که دلته د افغانانو یو ټولنه وی او داسې برجسته ټولنه وی چې ټول ولایتونو کې نمایندګان لرلی او د افغانانو ځکه چې دلته په ډېر شمېر کې افغانان اوسېږي تاجک رونه ازبک رونه پښتانه په لږ تعداد دي اما نور بیخي زیات دي لکونه تعداد ورخوا دی نو که دلته ټولنې وی د افغانانو یا یوه داسې ټولنه وی چې ټول ورباندې راټول وی دا به ډېره ښه وه تاسو د تجارانو یادونه وکړله زمنګه ګيله او زمنګه انتقاد هم په همدغه تجارانو دی واغه خلک چې په د حکومت په سر کې او په جمهوریت کې هغه خلک چې سرمایه‌دار او هغه خلک چې سرمایه لرلې او سرمایه پیدا کړې هغه په هغه کې خبره نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې او په کومه طریقه پیدا کړلې هغه کې هغه زمنګ د سطح نه لوړه خبره ده خو پیدا کړلې او په نور ملکونو کې سرمایه گذاري وکړل او خپل پیسې نور ملکونو ته انتقال کړل یو ملک یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډېر تعداد کې زموږ سیاسون چې زه ټول پیژنم تاسو پیژنې چې هم تجاران دي هملته سیاسون خپلې پیسې او خپله سرمایه دلته را انتقال کړل ترکیې ته او دلته سرمایه گذار موږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نه ښه بلډنګ او د ټول نه ښه کاروبار د افغانانو دی خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري او خپل د پیسو په مصرفولو په خپل هغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوخت دي دوی د کولای شي چې په استانبول کې داسې یو ټولنه او داسې یو دفتر خلاص کړي چې هم د ترکیې د دولت سره په همغږي هم همدغسې د سفارت سره همغږي او همدغسې د نورو موسساتو چې د مهاجرو په بخش کار کوي هغې سره همغږي او خپل د افغانانو هغه مهم ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دي هغه ورسره شریکې کړي او د حل کولو دپاره حد اقل هغه رهنمایي هغه یو ګام واخیستل شي دا به ډېره ښه وي همدغسې داسې ځوانان دلته شته دی
چې زه ګورم په ترکیه کې چې بااستعداد دي، د پوهنتونونو نه فارغ دي، ماسټري لري، دکتورا لري، کولای شي چې دلته داسې یو بنسټ رامنځته کړي په همغږۍ باندې خپلو ملګرو سره، خپلو انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي، همدغسې په همدلته په ترکیه کې وي، کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کړي. خو د دې دغه انګیزه او هغه فکر ورکول یا د هغې دغه شروع کول یا د دې د ترکیې دولت نه اجازه اخیستل، دلته چېر دغسې بنسټ رامنځته کړي نو باید ترکیې دولت نه اجازه واخلي، دغه اجازه اخیستل، دغه سفارت سره موسسات سره اړیکه نیول، دا د لوړو خلکو د چارواکو او هغه خلک چې ارتباط لري هغه خلک کولای شي چې دغسې یو زمینه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تېرو دوو کالو کې چې زه دلته یم، داسې کوم کس مې ونه لید او نه مې کوم داسې یو د ټولنې نوم واورېد چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو هغه اساسي ستونزې ولټوي.
مننه مننه کورودانه مینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته راسره پکې شریک شئ. زنګ راته وهئ، زموږ د واتس اپ شمیره د 00 2 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسې زموږ ښاکه د ازادۍ راډیو نه اورئ. د ځوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزو خبرې کوو چې دوی اروپا ته د رسېدو لپاره له خطره ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیې او یونان لارې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دا چې دا لارې پتک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي چې په دغې لارو باندې سفر وکړي او که نه، نن په پروګرام کې په خبرې کوو. تاسې هم کولی شئ چې راسره اړیکه ونیسئ. شمېره درته یو ځلې بیا تکراروم: 0000420 1420 شپږ سوه یو. دا زموږ د واټساپ شمېره ده. همدا شېبه تاسو کولی شئ چې دې ته زنګ وکړئ. امینی صاحب، تاسې ته راځم. تاسې مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی که هغه سرمایه داران دي که سیاستوال دي یا که بل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازې سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو په هغه کې افغانان راټول شي، یا د هغه افغانانو چې بې غږه دي د هغوی غږ پورته کړي، او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا ده چې که هغه مهاجر کېږي حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسې یا په ټوله کې هغه ځوانان چې په دغې دوو کلونو کې د هیواد ته ورغلي، که هغه په قاچاقي دي که هغه په قانوني لارو دي، خپله مو د دې غوښتنه له دغې چارواکو کړې ده چې هلته ژوند کوي، د افغان چارواکي یادوم، یا د دغې سرمایه دارانو چې هلته یې سرمایې خپلې وړې دي، تاسې کله غوښتنه کړې ده چې دوی مرسته وکړي له تاسو سره په دغې برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما څو ځل کوشش کړی، ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپله یو ټولنه لرله او ملګري سره راټول وو، د سیاسیونو سره هم لیدنې لرلې، همدغسې فعالیتونه هم کول، مدني فعالیتونه هم کول، ورزشي فعالیتونه هم کول. په دې ټولو مسایلو آګاه یم. اوس خو دلته داسې ملګري شته چې زما په شان چې ژبه زده کړې ده د ترکیې، خو وخت یې دلته تیر کړی دی، نو کولی شي، یعنی د دې امکانات که ورته برابر شي، نو کولی شو مونږ دلته چې په یو صفر نه د یو ټولنې بنسټ جوړ کړو او دلته یو بنسټ رامنځته کړو. که خیر که سفارت مونږ سره همکاري نه کوي، خیر که مثلا مونږ سره تجاران همکاري نه کوي، خو دلته یو فکر په کار دی. دلته یو د کوم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي، د هغې سره یو لینک په کار دی چې باید مونږ ولرو. دغسې یو لینک په لټه کې یو مونږ. زه خپله او تجارانو سره ما اړیکې نیولې دي، ملګري د فیسبوک د لارې نه، هغه کمې لارې چې ما ته معلومې دي اړیکې مې ورسره نیولې، خو مونږ ته تر اوسه پورې داسې کوم ځواب نه دی راکړ شوی چې مونږ په هغې باندې ډاډه شو یا مونږ په هغې باندې زړه مو بوس کړي. خو په کار دا ده چې مونږ سره دغلته چې کوم سرمایه داران دي، هغې مونږ ته دلته یو دفتر جوړ کړي، هغې مونږ زمونږ خبرو ته غوږ کېږي، زمونږ نظریو ته. مونږ سره بلا ډېرې نظریې دي، مونږ سره فکر دی، او دلته ډېر ځوانان شته دي، داسې ځوانان چې دلته
غواړي چې په دې بخش کار وکړي یا د افغانانو سره مرسته وکړي، هغه کوم چې نوي راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي او په درس لپاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنۍ سره، هغه دوی هم ستونزې لري دلته، سفارتي ستونزې لري، همدغسې د نور ډېرې ستونزې دلته رامنځته کېږي تبن چې په یو بل ملک کې ته ژوند کوي. او بل راځم، مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق دی چې د سیاسي ستونزو، مذهبي، اقتصادي او همدغسې نورو ستونزو له وجې خپل هیواد پرېږدي، تر کولو ته اړ شي او بل هیواد کې پناهنده شي. او همدغسې د مهاجرت قانون هم همدغه وایي چې په شرایطو ته په کتو او د هغې اسنادو ته او د هغې د انټرویو نه بعد کولی شي هغې ته اسناد ورکړي. هر هیواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دی، خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کېږي، نه دلته اسناد ورکول کېږي، نه د هغې اسناد چک کېږي چې ته څوک یې څوک نه، یوازې ونیول کېږي د هغه لکه د تورست په شان، لکه د مجرم په شان نیول کېږي. او
علت یې څه بولئ؟ ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي، سوریایي مهاجر به وي یا د نورو عربو هېوادونو نه به هم درځي. علت څه ده چې افغان ته ارزښت نه ورکول کېږي؟
علتونه خو واضح علتونه دي. دا اوس د اوکراین مسافر هم دلته شته دی، د سوریې مسافر هم دلته شته، د عراق، د ایران، همدغسې د نورو بېلابېلو، آذربایجان، دغه کوم هېوادونه چې لنډ دي دلته او غریب دي، هغې دلته د کار او د ژوند جوړولو دپاره راځي. ګورئ، علت زمونږ د افغانستان د یو نظام یا زمونږ د افغانستان د یو دولت نشتون دی. نو مونږ ته په هغه سترګه باندې کتل کېږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پښتنې، که زه که دلته د افغانان مړ کېږي، که بندیان کېږي، که مثلا وهل کېږي، که معاش کم ورکول کېږي، که زیان شړل کېږي، که په بده سترګه باندې ورته کتل کېږي. او حال دا چې افغانان ډېر با فکره خلک دي، با فرهنګه خلک دي، پاک خلک دي، مسلمانان خلک دي، یعنی چاته زیان نه رسوي. نو خو بیا د دینه بغیر هم دلته ترکان مونږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي، ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی، او دلته زمونږ نه سفارت شته دی، دلته زمونږ نه کوم داسې یو مشر شته چې دوی دوی وپېژني. ما ته دلته زه ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم، بحثونه کوم، هغې ما ته وایي ستاسو مشر څوک دی، ستاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک، ستاسو یعنی باشکن ورته دی دوی ستاسو مشر څوک دی، زه ورته مونږ نه دی لیدلی، ورته اکثر اخکاره کوم معلومات نه دی لیدلی، ستاسو د دولت قسم څنګه دی، ستاسو څه رقم دولتداري ده، په کومه طریقه تاسو ولې ستاسو ښوونځي بندي، زه ورته نه جواب یم د دې ټولو خبرو. زما هیله، زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده، څوک چې زما غږ اوري باید که فیسبوک کې لاس کې دی، که مثلا ټویټر سره ارتباط کې دی، که مثلا یو چیرته یو څو خبرې کولی شي، نو د خپل ملک د خاطره، د خپلو خلکو د خاطره، دغه حاکم نظام چې دی د ښې سپارښتنې او ښې مشورې ورکړي، ځکه زمونږ چاره بله نشته دی. دا یې دوم افغانان دي، خو دوی په بل طریقه باندې تربیه شوي دي، خو دوی ته باید دا وروښودل شي چې دنیا کومه لاره باندې روانه ده او تاسو په کومه لاره باندې روانه سئ. په دې وخت کې، په دې زمانه کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی، زمونږ د نجونو او زمونږ د خویندو ښوونځي بندي او پوهنتونونه بندي. زما کشرۍ خور ده، هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډیره شرم ورته زه غږ نه کوم د خبرو کولو لپاره، چې ما ته وایي چې زه خوشبګم صنف کې یم او دغه دی دوه کاله تیر شو، زه به نور مکتب څنګه وایم، زما خو نورې خویندې پوهنتون خلاص کړی دی او نورو خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده، زه به څه کوم. زه ورته وایم چې خیر، هغې دو سره درس ویوه. یعنی دا ډېره یو جدي ستونزه ده، که همدغسې یو کال دوه کاله نور پاتې شي، نو دغه کوم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي، دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې رالوی شي. مدرسه مونږ مسلمانان یو، شکر فضل د خدای دی، مدرسې ته هم ځو، مدرسه پېژنو، قرآن پېژنو، حدیث پېژنو. مونږ د آبادادو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی، مونږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو، او په دې ویاړو چې مسلمانان یو. مونږ ته د څوک اسلام نه راښیي، مونږ ته د څوک حدیث نه راښیي، او مونږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کېږي. وي موږ خپل شکر فضل د خدای د عالمان لرو دینی عالمان لرو همدغسې عصري زده کړو ماسټران او ډاکټرین لرو او باید موږ ته زمینه برابر شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل د خارج د
امینی صاحب که په دې راته وایي هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي د قاچاق لارې نه درځي دغه ځوانان تاسې مخکې یادونه وکړه چې زیاتره برخه یې باسواده ده دوی چې هلته درځي په څه کارونو مصروفیږي
زه چې کله دلته راغلم زه چې کله وان خار ته راورسېدلم او د قاچاقبرانو نه وتښتېدلم په دې خاطر ځکه چې موږ باندې پولیسو حمله وکړله او د نیولو دپاره نه زه وتښتېدلم زه په خار کې راغلم او دلته مې یو د ژبې فارسي وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کړ هغې سره مې ملګري شوله او په همغې دوکان کې چې هغې په کوم دوکان کې کار کوو هلته مې ورسره کار پیل کړ رازم دغه کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي هغه کارخانې چې د لسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي هغه کارونه چې دلته د دې ورته بيخي په سپکه نظر ګوري او بيخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي د ټول نه سخت کار د ټول نه ډیر وخت لپاره کار او په کم ماش باندې او په ډیر په خراب ځای کې په نیمه ډوډۍ باندې افغانان ځوانان کار کوي واغ ځوانان چې ماستری لري د پونځو نه فارغ شوی دی ځینې پکې ډاکټرانو دي ځینې داسې افسرانو چلته په افغانستان کې لږونه عسكر د لاس لاندې او همدغه د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې په بار ملکونو کې په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي اوس بیرته راغلي د تشاقه کارونه کوي نو دا ډېر یو دردونکو خبره ده دا ډېر یو د تاسف زه چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم وکړو دلته په پردي ملکونو کې ملاګانې ماتي
امینی صاحب سربېره پر دې چې دغه ځوانان ترکیه ته په قاچاق ډول باندې درځي د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان نجونې او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي و دوی اوس مهال چې په ترکیه کې دي تاسې به اتمن ورسره په ارتباط کې یاستئ له حاله به یې خبر یاستئ دوی څه کوي دوی به همغه د تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به م یا خلاص وي یا به مخ په خلاصېدو د دوی تصمیم څه ده تاسې ورنه احوال لرئ ورسره په تماس کې یاستئ دوی کوم طرف ته روان دي
بله بله زه تماس کې ما زه خبرې ما د خپلو ملګرو نه خپلو همسنتیانو نه چې دلته راغلي د درس لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامي زده کړو ته او همدغه نورو طبي او انجینري ته اقتصاد ته کامیاب شوي او دلته درس ویل هغه خو په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې بیرته لاړ شي او د اقامې لپاره درخواست کړی دی د ځینو منل شوي دي چې څوک واسطه لري یا مثلا څوک پیژني یا پیسې لري په هغې صورت کې دلته کولی شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه او هغه نظامیان چې دلته په ډېر تعداد کې وو تقریبا د زرو نه تعداد وخته چې دلته درځه پر راغلي او نظامی زده کړې خلاص شولې هغه وخت مودې پوره شولې نو دوی دغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي ځینې جبري ریپورت شولو خو ځینې وتښتېدل د هغه کمپونو نه نو دلته اوس دی شاقه کارونه کوي یو به برخلیک دي ټول هغه کم ځوانان چې دلته درسونه ویلي او کم ځوانان چې نظامی زده کړې کولې هغه ټول به برخلیک دي
د هغه ځوانانو په اړه مرته وایس شي دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي کار نه کوي د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي د دوی حال څنګه دی یو دغه ځوانان چې د کښتۍ ولاري یونان ته وړي تاسو په اړه معلومات لرئ هغه سره شریک کړئ
بالکل بالکل دا ډیره مهمه پوښتنه متوله شو ځکه عزیز تقریبا شپږ او یا فیصد ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په تکل باندې راوځي او ترکیه ته ځان رسوي د استانبول په ښار کې یو څو څونه وخت پاتې کیږي یا مثلا هلته کار کوي او باید نور مختلفو لارو نه په د اوبو د لارو نه او همدغسې د وچې لارې نه د ځنګل د لارې نه حرکت کوي د بلغاریې طرف ته او هلته بیا خپل سفر ته ادامه ورکوي همدغسې د اتریشیا او همدغسې د سلوانیا او همدغسې د نورو هیوادونو د ځنګلونو د لارې نه په پیدا او په اوبو کې ځان رسوي اروپا ته هو دلته هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي هغې خو دلته راځي هغې د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته خبره ورسره شوي خو چې
لگ وقت پاتې کیږي او په کوم خافګاګانو کې هغه نیول کیږي اوس فلحال ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې دغه دغه میاشت چې اوس تاسو سره خبرې کوم دغه میاشت هم جریان لري او د استانبول په ټولو اوزو کې او په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډېر جدي ډول باندې روان دی او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوت کیږي هغه کسان چې د ترکیې او د بلغاریا یا د ترکیې د یونان په سرحد کې ونیول شي هغه یو ورځ هم نه ساره یو هغه د ډیپوت سنټر ته لیږي. نو دا ستونزه هم ډېره غټه ده، لویه ستونزه ده. دا ځکه لویه ده چې د ترکیې دولت د اروپایي اتحادیې سره هلته خپل کم غوښتنې لري، هغه دوه او ترکیې دولت چې کوم غوښتنې لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت داسې وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هم د ترکیې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي او وهل کیږي، ډبول کیږي، هم دا خوا د بلغاریا او د یونان د پولیسو لخوا.
امینی صاحب، که په پای کې راته دا وایي، تاسو ترکیه کې دا د دوه کال کېږي چې ژوند کوي او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه ویلي دي، په همدې ترکیه کې درسونه ویلي دي، اوس هلته شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلوده په ترکیه کې نه ورکول کېږي. او د هغه ځوانانو یادونه مو هم وکړه چې د قاچاق بارانو یا د پولیسو لخوا وژل کېږي او مړی ژوندی ورکیږي. په ټوله کې یو افغان ځوان که چیرې د کار په لټه باندې ترکیې ته درسي، هغې ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې، دوی ترکیې یا نورو هیوادونو ته ځي، هغوی ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې زه یو کاروبار جوړ کړم، مثلا په خپل خپل ودرېږم، باید حمل ته یو څه وکړي، د راتګ څخه بې وخت کې ډډه وکړي، ځکه دا اوس هغه حالات نه دی لکه پخوا په شان چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکیې سرحد ته داخل شو، دلته به دوی په دولتي موټر کې کېناوه او استانبول ته به رسو. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي، وهل کیږي او ربړول کیږي، یعنی ډېره سخته ده چې اوس یو افغان په ډېر اسانۍ سره یا په ډېرو پیسو باندې ځان ورسوي ترکیې ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزه باندې یا مثلا په نور ډېرې لارې چارې دي چې په هغه لارو چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیې ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسي د هغه باندې ځان پوه کړي او په هغه سیستم باندې ځان راورسوي یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تا ویلې بیخي مناسبه نه ده، ځکه د دې دغه کم د پیسې ارزښت چې دی هغه هم راغورځېدلی دی نیم په نیمه. د دې دلته سیاسي ستونزې هم اوج ته رسېدلي دي، دلته د دې دغه ترهګرۍ سره چې کوم د دې د مبارزه ده د کردانو یا د مثلا د عراق او د سوریې د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی. کله چې د افغانان نیول کېږي او د زندانونو ته اچول کېږي د پوښتنې لپاره یا تحقیق لپاره، دا هم د همدې یو علت دام کېدای شي چې د دې دغه سرحدات ډېر قوي کړي. بل دلته سوریایي مهاجر بیخي تعداد زیات دی او دې غواړي چې 10 میلیونه سوریایان بېرته خپل هېواد ته واستوي، همدغسې افغانان بېرته خپل هېواد ته واستوي. د دې خپل د دولت هغه کومې پالیسیانې چې د نوې کابینه جوړه کړې ده هغه پالیسیانې دغه وایي.
مننه. کور وطن ژوندی اوسې چې خپلې تجربې او همدارنګه په ترکیې کې د میشتو افغانانو چې هغوی په قانوني یا غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلي دي حال او وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښه چاري.
ژوند دلته مړی مړی.